ایکس شبکه کې لیکلي دی په دې باب سخت افسوس کوي چې په غزه کې بیا پوځي عملیات پیل شوي دي. هغه لیکلي بیا هم هیله مند دی چې په جګړه کې د وقفې راوستلو امکان بیرته برابر شي. قطر چې د مصر تر څنګ د اوربند مذاکرو له منځګړو دی نن جمعه ویلي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. قطر هم په غزه کې د اسرائیل د بمباریو د بیا پیل په باب خپله اندېښنه ښودلې ده. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال د حماس له بنده تر سلو زیات یرغمل سوي کسان خوشې سول چې زیاتې ظاهرا په فزیکي لحاظ روغ خو په رواني لحاظ شاک سوي وو. د اوربند موافقې له مخې په بدل کې د اسرائیل لخوا 240 فلسطیني بندیان هم خوشې کړای سول چې ډیری یې تنکي ځوانان وو. دوی په دې تورن وي چې له اسرائیلي ځواکونو سره د شخړو پر مهال یې پر اسرائیلي پوځیانو د ډبرو او ورشندونکو بمونو ګزارونه کړي دي. اسرائیل ویلي چې شاوخوا 125 نارینه لا هم یرغمل دي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې هوایي او مځکني عملیات وکړل. له کله چې تېره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشې سوي. په بدل کې هم د اسرائیل لخوا لږ تر لږه 30 فلسطیني بندیان خوشې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کبله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې شهر د 2.3 میلیونه اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبور سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې په دغو جګړو کې تر 1.3 میلیونه ډېر فلسطینیان چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شلباریم شی چاری
چرته لدراشا تم قادر پس وګورا.
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غشتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو لوي نه ویټولنې خبر کړو.
لیک مون سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیک مون سره رباب والم شته، لیک مون ستار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارو نوټ هم ورغلو.
نورته کتلای سم نه صبر کولای سم مخامخ جانا ناستي چیرې غال ویلای سم.
په لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخېدلایم.
د وطن او د تیرې زماني ارمان زمونږ د شعر موضوع ده. په کټ کې
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوی دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې او شعر پوهنه د زدوزخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورغلو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبان غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې استلې، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپل الوادونو ته يم.
چرته لدراشا تم قادر پس وګورا.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغړی خوشحال تاجوی 13 کاله د افغان ولس روح او روان په اصلي افغاني موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نه پریږدي، په خپل رواني د منی باد لګیدلې دی. خوشحال تاج ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګوزان وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی چې سندرو ویل راته بند شو. څه کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، محفلونو ته تلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي یې بنده کړې، دای او کورنۍ یې یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنۍ توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړو خو داسې شیان هغه ګیس هم نشته، ترکاري وړو چې پخو لرګي مین ختم دي. هېڅ شی هم په خدای کې دولس کسه پامل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي، دوه مې ښځې دي، درې مې زامن دي خورجانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرام ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې لګانو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. زیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
څوم غټلې هغه پیسې مې سره هم بخیټه او خړې درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمې دې وینه کمی دا غوي مصرفونه کول داسما د وس کار نو. یو پیغام رسون کی خلک یو دور ولې د سولې د خوشحالي د مینې د محبت نو دا وختونه لره مې شي یو واسه زنم زما په شمول داسې ډیر هنرمندان چې څوک تبلغه گئی، څوک رباب غون کې راځو کې ووټ پر غون کې راځو کې سفون لګي بچي وطن کې پاتې نو کدو ته اجازه ورکړي نو دا ډېر ښه.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ له خپل هیواده په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالې ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیل ټول هنرمندانو چې له هیواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپل هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید لمدي هنر څخه وو چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر پار کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنه وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګیدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه تفصیل یو راپور د سر شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې شار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدی په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده، پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلې تګلارې جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوایی.
لیک موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي ک موږ سره تبله نواز هم شته، لیک موږ سره رباب والم شته، لیک موږ ستار والم شته، لیک موږ سره ورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کوم غبي ریلیټډ کسان وي هغه هم سره شامل دي. پښه مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غلی په دې نړۍ کې مونږ لیکلي چې مونږه دا څه ځای په کار دی لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دلته خو نور انټرټینمنت شته نه چې دا فنکاران راغونډیږي خپلو کې سم مسولی وي سو ډیسکشن نو دا مونږ پلان کې شته او ما خیال دي تاسو به د مونږ پریس ریلیز هم ګوره.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټری شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
غوی چې د فاونډیشن پر ذریعہ باندې مونږ آرټستانو لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناشته هم کیږي او مونږه په نشتر حال کې مختلف خپل پښتو خپل کلچر خپل دود خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوو. زموږ په خیال چې فاونډیشن با مونږ سره ډېر ډېر مدد کوي او د دغې په وساتت باندې زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونډ یو هغه به خپل فلی پروجکشن چې کوم دی هغه دی د دې آرټست اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت مونږ سره 280 منیمم او میکسیمم 275 280 کسان دي او دا مونږ سره ممبران دي او نور هم را روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمند دي فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دی نو که اشاره باندې وي د ډیر کسان داسي د خپل کور نه نشته. زمنګ دا کوشش چې هغه د پردا سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې دا غي د پاره یو مونږ ته یو زم دغه کی چې هغه د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه لوي مونږ وای چې کم داسي ډاکټران دی دغه چې کم ځینو کې زمنګ جان پہچان دی اسو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کیږي چې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکومت شو کنه.
په خبري کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړ او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
په پیښور کې د سمیزو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو پسې مست کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سره اورو.
د افغاني کلتور د ډېرې نورو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میلمستونونو کې هم بانډار نه کیږي. په دغه بانډارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بانډاري سندرې بلل کیږي.
تی پشا سما پر سر تیرېشه پروتیا د چا پغیشکی د خپل شنا پغیشکی او زید سما پغیشکی عمل دې
خو د دې ترڅنګ لنړ چې غا کښونګونو دریا او تال سر په خوانی نکلنه هم اچول کیږي.
خدای لوایا دتا خاره ګلمکیای
که څه هم چې بندارنه دی وی ورسته پات ټولنې دود بلل کیږي، خو شاعر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خوا په دې پښتني سیمو کې ز په خپل په داس بانډارو کې ما برخه اخیستل چې په غوږ په طالبانو سندري ویلې دغه طالبانو په خپل دغه شیرونو لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شسره به دغه سندري ویلې هم د دې بانډارونو اهمیت په څه کې د دې اهمیت په دې کې و چې خلک بچ بکل کله د ژوند له چارو ستړي وو په ونی کې یا په میاشت کې دغه بانډارونو جوړېدل نو دغه د دوی لپاره د تفریح وسیله وه ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرتونه کېږي د موسیقي پروګرامونه جوړېږي یا نور د تفریح ځایونه یا دغه په دغه سیمو کې نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله وه خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوي دي په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی او له موسیقي سره چې هغه کومه مینه وه په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته
که بارکوال میخیل په بندارونو کې یوازې سندری او شعرونه ویل دود بولی خو د کوزی پښتونخوا شاعر لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي
بانډار چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره و چیرې چې به یو مجلس کېدی چیرې خاص کر په خواجه داد ملکانو د دوه ډیرې به په دغه کې به یو خلاص کېدی یو مجلس به اوس چا مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسید نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه یو چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یو ټپی وي په بانډار کې د دنیا جهان چې په خوا به د دوه ملکو د دوه ایوادو جنگونه سی دغه غزلی به مویل کېدل بانډار کې یوازې دا نه و چې یو ټپه به وې یا دا و چې مشکم وای کاکړی غاړي به ول نه نه په بانډار کې به دغه سوچ په بانډار کې به معراج نامه به هم و یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بانډار کې به وفات نامه هم پکې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی دا قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی دا ول د بانډار د دې سم مخکې دا ورست امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
یو دم بیا غمنس و مداستا د غم ګلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی
دا چې غزنای د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو لامل ډیری کلتوري دودونو تر شا اړولې ده خو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسد الله بلهار جلال زای د غزای یو وخت بندارونو پلازمې نه بولی خو وایي اوس پکې بیخی کمرنګ سوی دی
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندارونه کېدل د بیلګې په ډول د تاسنګ په کلی کې به د توتو میلی په بندار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل او دا بندارونه اوس لکه د تیر په څیر هغه سي نسته په ډیر کم سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به خو تر ډیره هغه سي لکه د پخوا په څیر چې اوس هغه سي دود نه ده پاتې
که د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې وسم د بندار تازه ساتل رواج بولی دی وایي په دغه بندارونو کې د چپو غاړو او نکلونو تر څنګ د نړو چغه کې ژغول دود دی
روزه وخت د ځینې خلک په مزدوري تللی وي دا خلک تقریبا ځان رسوي کور په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي په دا بانډار کې بس اکثر خو هلته د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي دا کیسې غاړې ویل بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ
که باس خان لمیار په بندارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو خبره کوي نو دا شاله کا په نوم یو سپینجری بیا وایي په بندارونو کې د نکلونو شیرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ په خواجه به دغه بنډارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خل تر سوي وو کله یې انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به د بنډارو کې ویل کېدې اوس خو پخواني خل ولاړل چې بنډارونه به کول اتړونه پر رابند کړل ډلونې پر رابند باجي پر رابند کړې دریاوې پر رابند کړې وي ګناه لري چې شي کوي وي ګناه لري بنډار خو نه راکې چې ور کله تللی وي بنډار مکړه
یا بنده تیاری علی شما
شاله کا په دغه بندارونو په سی خپدینو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بندارونو کمرګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلواله غنی او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یو شلار و ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسد الله بلهر جلال زای
د کمیدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي او په دغو بندارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خواله به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
ډیری بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغیز کړی، مثبت که منفي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخکړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر لیکم دا ما سره زما همزولي شاعران دي، هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کوم بل ډول اغیز دی، مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغسې په شعر کې همدا موضوعات راده کېږي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې وطن کې دي هغومره شعر دلته بیا هغونه خوند باندې نه شي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټول دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلي دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې تراولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري، څه نه لري. یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کېږي، شاعر د دې نه متاثره کېږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي هغه د دغه خلک یې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبره ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درته ورکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کیدای شي راشي خوان پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه
ټکور. صاحب وبخښئ، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي، مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته لیکن ډیر بوټي داسې شته په لندن کې سي، یا فرضاً اوبه، غونډۍ، شنه ځایونه، کنه پارکونه. لیکن څرنګه فکر نه کوي؟ هغه یوه خبره ده، وایي شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان شات تولیدوي.
زه دا خبره زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول هلته ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب د سپیکر کلتور په لندن کې ما چاپ کړی دی. هغه یو خو داسې چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوي نوي موضوعات سره آشنا کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي، دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري، دا د ډېرو خلکو خوښېږي. مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغومره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وای ما به ډېر څه کړي وای له هغه څه نه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهورو شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی. لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده، او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته؟ که بیا هم څوک دقت وکړي، ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي.
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې هر وخت وستا په نواب بهر کې مړ شو، دغه پرستی شعرونو کې هغه دغه نشته، ده په کې مثلا دا تفاوت لري د انسانانو خپله د کپاسټي څومره ده، څومره د دې ټولنې اخیستی شي، څومره شیان اخلي. مثلا موږ دلته کارګر صاحب په یو ناول کې هغه دلته د یو قصابۍ تصویر وړاندې کوي، فرض کړه دا صحیح خبره ده، انسان متاثره کېږي. او که چېرته د دې شیانو تا ډېر تا مخکې ډېر یو ښه خبره وکړه، که شاعر شاید د مچۍ غوندې دي، هر چېرته چې له مغز نه پیل مطلب شاد دي، دغه شاد خو د غرب او د شرق یو شی دي. او بله دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړل، دغه تفاوت د زمان هم دی، ممکن هغوی سل کاله، پنځوس کاله، اویا کاله.
نه نه، دوی په وروستیو کلونو کې ول نظر قوانی
نه نه مثال دا مجموع کې تخې مکنه په ځای مارو حد صاحب نواړي په خو کنه مسلې وخت ورشو امته چې دوی من پښتانه شهرانو سره ابي بي سپ چې وس وګوره کم شیر په کراچي کې لیکل دي، هغه د کابل نن پوخ دي، هغه لا دا چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمې دي سره پرځ کنه، هغه یو ډیر ښه شیر الته وازاد شیر هغه اصلا مونږ په پښتو کې د معاصر آزاد شیر هغه لمړنۍ پیلګه په لاس ده، کلمه داري روپۍ نه چې ځنی وای چې دا غل غزاد شیر په سب کې کل شو دا غي نور څه دا بي بي سي دا شیر یې جلاوتنی په وخت کې لیکلې دي، هغه ډېر خپل شیر دی، بلکې به جوړی دی غزاد شیر. نو دا څه ده چې دا سړی نشي کولای دا خپل ماته ته ویل چې دا انسان شکیده شي کیدای شي یو څوک زما هم زول له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي، هغه ډېر څه وکړي. خو زما ځان په اړه باندې دغه دی چې زه مثلا هغه عمر چې هلته اکټیف وم هغه عمر دلته.
ټکور صاحب، په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري، یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنې اخلي، بل به بل ډول اخلي، او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل به په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای، هغوی خپل شعرو کې نوستالجا ته مخه کوي. څرنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دي، بالکل حتمن د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ده په حقیقت کې.
لټکور صاحب څخه په مننې د دوی پنځمه شعري ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دالی لیکوال او د شعر په نوم تذکره به چې د دوه نوي معاصر او افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بلګې پکې راغونډې کړې دي، په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اورو.
اوخ کی اوخ کی گل زانی، اوخ کی اوخ کی گل زانی، ستا غزل غزل زانی، ز او سپیری شونډی می، ز او سپیری شونډی می، ستا چپکا کل زانی، ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شدل شدل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکم خل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکم غل زانی، ستا له دو خبر زار سلواری مثل زوانی، ستا زړه کټکور شپری، ستا زړه کټکور شپری، واخلا د افضل زوانی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوي. په ننګرهار کې هاشمي خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي. په دې اړه به د دې ټولنې له مشر سید اسخر هاشمي نوور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې، همدارنګ شعر پوهنه، دریم کتاب د عزت او زخت، همدارنګ څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ، دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب، د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي، د تاریخ دی او د اسلام په اړه کوم یو کتابو، لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی وو.
زه دوزخ ده.
او د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده، بحث په دې باندې ده، انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي، دغه زیان اساس څو پنټ چیرته خودل شوی دی. مثال په ډول باندې، کچېری یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې، د دایکه په حال کې هر ډول ستونزې د ماضي سره ارتباط لري. مثال په ډول باندې، ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی، د همدغه اختیار کې یو ډول بي اختیار دی. مثال په ډول باندې، تاوان رسي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د بیلابیلو نورو لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا په دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، کدا ځان ته رسوي، کبل ته رسوي، د دغه اساس او پنسټ چیرته خودل شوی دی، او انسان د تاوان پر رسول کې څومره دی ده، او کا جبرن پدې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا تر سره کوي. بحث په دغه باندې ده.
دغه کتابونه چې چاپ شوی دي، لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه، د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغیزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډیر ښه کاغذ کې چاپ شوی دی. د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، لیکوال دی ډاکټر زرین انزور، دا کتاب ده. ده همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی، د شعر پوهنې په نوم باندې، دا د پوهان ډاکټر لال پاچا آزمون اثر دی، تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ یې علوم اکاډمي وو، بیا د ځینو زیاتونو او کمونو باندې دا چې نوي مفردات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی.
نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې. دا کتاب مو چاپ کړ، دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې، زه دوزخ دی یوه کوچنۍ رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، دا د پوهنوالۍ اثر دی، یعنی تالیف دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهانوال حبیب الله حیدری لیکلی دی. دا هم تدریسی کتاب دی، د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې موږ په تیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی، د افغانستان معاصر تاریخ دی. دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی، وفی الله امینزی نومیږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نوي میتود باندې لیکل شوی دی، یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لنډ وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبرې کړي؟
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي، په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي، د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون، د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی، موږ ترتیب او تنظیم کړی دی، او همدغه د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپي کتاب مو چاپ ته لیږلی دی، په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه، دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی، پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسي دی. همدارنګه د لال پاچا ازمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی، فولکلور دی، فولکلور لوستل کیږي، او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی، دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو خو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم، هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو، دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي ترې نه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلی دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم پلس ورځو کې بازار ته راشي،
یعنی راتلونکو اونۍ به خلک دې شاهدان وي چې دا کتابونه په بازار کې وي
ان شاء الله.
ډیر مننه هاشمي صاحب. د هاشمي خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه دریو اونیو په ترڅ کې د ادب تھیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پانتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همدارس د شاغلي نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهان محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالي چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي، یوې مناهله کې شنو میشي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دیاله بنور لدوی څخور
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه خسته وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره لخواخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدريقه خوخي او کومبالغه و نه کړم، مستین نه وته. زکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وی چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سر یو مخونه کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کیږي، ما تسلیمیږي، د وخت مهارون کی جوړ شي، د دوه شیانو ډیر خیال ساتي، نظری نه عملی ژوند وکړي، نور مت تخریبوي، ما به غوړه کیږي، خارق العاده کارونه وکړي، ژوند وکړي، تیروي ما غختلی خلق دایونه خلری او ځان وپیژنې د منصبانګي مهم موضوعات دي. دا کتاب می دهغه ناچار او بی وزل زکونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچاري سره سره پر خپل اولادونو زده کړي کوي او داستر ویاړګني. خې خبري کتاب د داخلي او بهرني مترونو ټولګه ده چې په 132 مخونو کې چاپ شوی، منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی. په لومړي څپرکی کې مطلب پیژندنه، په دوهم څپرکی کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکی کې بیا هوادني او کورني مترونه، او په څلورم څپرکی کې بیا لنورو ژبو څخه راټول شوی مترونه شامل دي. په خې خبري کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هغه ته چې په خپل خبرو کې متل کاراونې ته لمړیتوب ورکړي او خپل خبرې پرې پخه کړي د ډالې شوې ده.
د تازه چاپ شوی کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونی په خبرونه کې یادونه شوې و. د نومبر په 24مه یعنی تیر اونۍ د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داس کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دوره دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه ترسره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادب ټولنه غواړو، نو دې کار ته همداسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی. علت یې همدا ده چې کار یې ورته کړی، اما ما موږ یوازې اشعار اختل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی، او لبانه مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سلواتو مخونو کې د نومبر په شلمه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شوې.
اساسا موږ غوښتله چې باید دا شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیره چاپ شي چې تر ډېر ځای ورسي. متاسفانه چې یو تعداد اقتصادي ستونزې وې چې هغه نشوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو، څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتاب نه کې پېژني، باید د دوی سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوی ته کار وویلی شي، نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یوه مناسب وایه سره آماده کړه چې کولای شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک په هڅو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه، چې کابو د کتاب اړوند انتقادي نظر ونه شو. خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثارو د چاپ وختنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوه.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب وو، او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو، او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوی کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په غاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هندارې دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. لهم دی ویناو سره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ کڼه راوند خاړو تر بل خبرونې مو زه احمد شیبر په خوده سپارم.
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما تورش پاده تورا خون ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو